व्यू 360 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद हुकूमत साजी के अमल में गैर यकीनी की कैफियत क्यों है, क्या नई हुकूमत आवाम के मैंडेट की अक्कास होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के नतीजे को इस लिहाज से गैर मुतवक्के नहीं समझा जा रहा कि किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की अक्सरियत की कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज मानी जा रही है। नताइज की बुनियाद पर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में है। क्या जो मखलूत हुकूमत बनेगी वो सियासी इस्तेहकाम लाने के काबिल होगी, क्या उसे वो अवामी सपोर्ट और मैंडेट हासिल होगा जिसकी मदद से मुल्क के लिए नागुजीर मुआशी इस्लाहात से मुतालिक सख्त फैसले किया जा सके। इसके अलावा एक और सवाल जो आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से उठाया गया है वो शफाफ तरीके से इक्तदार की मुंतकली का है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के बारे में मजीद खबरें और दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर खबरें और तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत चंद बड़ी ताकतें तहकीकात का मुतालबा कर चुकी हैं। इसमें सबसे अहम आवाज़ गालिबन अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की है, जिन्होंने एक गैर मामूली बयान में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर जोर दिया है कि इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और तमाम इंतखाबी तनाज़ात को कानूनी तरीके से हल किया जाए। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के चंद अरकान ने भी इस अमल के बारे में अपनी तश्वीश का इजहार किया है। रियासत टेक्सस से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकन ग्रेग ज़ार ने अमरीकी वजारत खारजा के मौकफ की तायीद करते हुए पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अमरीका को किसी नतीजे को तस्लीम करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्शंस की शफाफियत के सवाल पर एक काबिल एतमाद और आजादाना तहकीकात मुकम्मल की जाए। ग्रेग ज़ार का कहना था कि हमें जमहूरियत और आवाम की ख्वाहिशात का तहफ़ करना चाहिए। रियासत मिनेसोटा से ताल्लुक रखने वाली अमरीकी कांग्रेस के रुकन एलहान उमर ने भी पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि किसी भी आने वाली हुकूमत के जायज होने का इन्हिसार हेरा फेरी या धोखाधही से पाक मुनसिफाना इंतखाबात पर है और पाकिस्तानी अवाम एक शफाफ जमहूरी अमल और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत से कम किसी चीज के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने अमरीकी वजारत खारजा से कहा कि वो नताइज को तस्लीम करने से उस वक्त तक गुरेज करे जब तक बद इंतजामी के मुतअद्दद इल्जामात की काबिल एतबार और आजादाना तहकीकात नहीं की जाती। जबकि कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के रुकन रो खन्ना ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो बयान में पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल पर अपने तहफुजात का इजहार किया।
We need to make sure that our country... हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारा मुल्क अमेरिका पाकिस्तान में किसी नाजायज हुकूमत को तस्लीम ना करे। हमें हुकूमत को तस्लीम करने से पहले यकीनी बनाना होगा कि तमाम वोटों की दुरुस्त गिनती की जाए और हमें जमहूरियत का साथ देने की जरूरत है।
पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ जारी है उसमें हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद जो भी सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से इन आजाद अराकीन पर बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन आवाम इन उम्मीदवारों से क्या तवक्कोआत रखते हैं, समन खान ने यही जानने की कोशिश की।
2024 के आम इंतखाबात में बड़ी तादाद में जीतने वाले आजाद उम्मीदवार इस वक्त मरकज़ निगाह हैं। क्या वो अपनी हिमायत याफ्ता पार्टी के साथ वफा निभाते हैं या फिर अपनी आजादी किसी दूसरी जमात को प्यारी कर देते हैं, ये वो सवाल है जिससे बहुत से लोग पर्दा हटता देखना चाहते हैं, खासकर वो जिनके वोट से वो आगे आए हैं। हम बात करेंगे अवाम में से चंद लोगों से कि वो आजाद उम्मीदवारों का आइंदा लाया अमल क्या देखना चाहते हैं और चंद कामयाब आजाद उम्मीदवारों से कि क्या वो अब भी अपनी पार्टी के साथ साबित कदम है।
आजाद उम्मीदवारों को मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना इख्तियार होना चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि जरदारी जो है ना वो पॉलिटिक्स की बाबा है।
शर्म करनी चाहिए, अगर बिकेंगे तो ज्यादा करेंगे, अगर बिकेंगे तो वो हमारे वोटों पे ज्यादा करेंगे।
जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन जो अभी आजाद उम्मीदवारों की बात जारी है कोई पता नहीं, पीटीआई वाले पहले कितने चले गए अभी लोटे लोटे से उनको पकड़ते हैं ना।
जो भी लोटा बनेगा इमरान खान के साथ इस वक्त जो भी गद्दारी करेगा बुरा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम اب دیکھا آپ نے عمران خان نے کیا کہا تھا, میں کھمبے کو بھی ووٹ دوں گا تو وہ جیتے گا, تو یہ اب جتنے جیتے ہیں آپ کے سامنے وہ کھمبے ہی ہیں.
اگر لوگ جو عمران خان کے ساتھ تھے اگر وہ پیسے لے کے پارٹی بدل لیتے ہیں, اگر انہوں نے بکنا ہی تھا تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے؟ وہ انہیں کی طرف جاتے جن کی طرف سے بولی لگی ہے, پیسے ملے تھے.
موسٹلی جو آزاد امیدوار ہیں نا ان سے قرآن کے اوپر حلف لیا گیا تھا کہ آپ جیتنے کے بعد کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے, تو وہ اگر جاتے ہیں تو یہ تو کریکٹر لیس ہونے والی بات ہے.
234,722 رجسٹرڈ ووٹرز والے پنجاب اسمبلی کے حلقہ 137 میں اس وقت ہم موجود ہیں. یہ ضلع شیخوپورہ کا علاقہ مرید کے ہے جہاں کل ڈالے گئے ووٹس کی تعداد 116,326 رہی. بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب امیدوار خرم اعجاز چٹھا سے, جن پر حلقے کے 58,171 ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا.
بھی جو پارٹی کا آفیشیل ڈائریکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تو ہم سن رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں ڈائریکٹ ایشو نہیں ہوئی کوئی بھی, لیکن جو ہوگی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پارٹی کے ساتھ ہیں. اب اتنا زیادہ دیکھیں پارٹی نے بھی اور پھر لوگوں نے بھی اتنا اعتماد کیا, تو میرے خیال سے جتنے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف سے پینل میں تھے, چاہے وہ اپنا کسی بھی نشان پہ تھے تو خان صاحب کے اس کے اوپر فائنل اس میں, تو میرے خیال سے وہ جو پارٹی کہے نا جی, جو خان صاحب کا ڈیسیجن ہو, جو پارٹی کا ڈیسیجن ہو, اس کو من و من قبول کرنا چاہیے. میں تو کہوں گا کہ یہ تو میرے خیال سے وہی لوگ کھڑے رہ پائیں گے جن کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی یہ چیز ایٹ لیسٹ ہو کہ بھائی یار میں نے جو ہے وہ عوام کو جواب دینا ہے. ہار جیت اپنی جگہ پر, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا کریکٹر زندہ رکھنا چاہیے.
میرا حلقہ قومی اسمبلی کا NA 133 قصور 3 اور تحریک انصاف سے تعلق ہے, لیکن اب جو یہاں پہ حالات بنائے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں آزاد الیکشن لڑنا پڑا ہے اور میں بطور آزاد کینڈیڈیٹ منتخب ہوا ہوں. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو خاندانی ہمارے وہاں پہ مراسم ہیں لوگوں سے, اس کا بھی عمل دخل ہے اس جیت میں اور اس ووٹوں کی جو تعداد ہمیں ملی ہے اس میں. پارٹی تو خود چونکہ ابھی انتشار کا شکار ہے, منتشر ہے, ایسی کوئی نہ تو ابھی تک کوئی میٹنگ ہوئی اور نہ کوئی ایسی کیا کہنا تھا یہ کہ کوئی ہدایات ہوئی ہیں, نہ کہیں ہم اکٹھے بیٹھ سکے ہیں, اس لیے آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ ابھی کہنا مشکل ہے. لیکن جو عوامی پریشر ایک ضرور موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چونکہ ووٹرز تھے بہت زیادہ, تو ان سب کی خواہشات کا خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے. دیگر جماعتیں بھی گرچہ رابطہ تو کرتی ہیں, اس میں کوئی وہ وار نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں, لیکن ابھی تک ہم نے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکا چونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے.
الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق آزاد امیدوار صرف اسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جس کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر موجود رہا ہو, اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں مل سکا تھا, اس لیے ان آزاد امیدواروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ان کی حمایت یافتہ پارٹی کی جانب سے جلد کوئی راہ دکھائی جائے اور لائحہ عمل مرتب کیا جائے, کیونکہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کافی کم. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں سیاسی جماعتیں خوب متحرک ہیں. حکومت سازی کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیسی حکومت شیپ اپ ہوتی نظر آتی ہے؟ اسلام آباد چلتے ہیں اور وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا ڈیولپمنٹس ہیں. علی, حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, کیا شکل بنتی نظر آتی ہے وفاق میں, کون حکومت بنا رہا ہے, کچھ واضح ہوا؟
جی, اگرچہ مستبدی نون نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت سازی کے لیے آگے بڑھیں گے اور وفاق میں اور جہاں میں حکومت بنائیں گے, لیکن وفاق میں حکومت کے حوالے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا کہ وہ ووٹ تو دیں گے وزیر اعظم کے امیدوار کو مسلم لیگ نون کے, لیکن حصہ نہیں بنیں گے, یعنی شراکت اقتدار نہیں کریں گے, وزارتیں نہیں لیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان آپ سے کچھ دیر قبل انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, بلکہ انہوں نے تو پھڑ کے نواز شریف کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھیں ان کے ساتھ. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ کوئی حکومت سازی نہیں ہو پا رہی ہے. پی ٹی آئی نے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد یا بات چیت نہیں کرے گی, لہٰذا یہ حکومت سازی خاصی مشکل جو ہے وہ صورتحال ایک پیدا ہوگی جس کو دور کرنے کے لیے چودھری شجاعت جو ہے وہ اب سامنے آئے ہیں. اور انہوں نے گزشتہ رات آصف علی زرداری, شہباز شریف اور دیگر جو جماعتیں ہیں ایم کے ایم اور باقی چھوٹی جماعتیں, ان کے ساتھ رابطہ کیا, ان سے ملاقات کی, ان کے رہنماؤں سے. تو ابھی یہ رابطے اور یہ سلسلہ جاری ہے, یقیناً ابھی کوئی صورت سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اب تک جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس کے مطابق نواز شریف تو دستبردار ہو چکے ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے, لیکن شہباز شریف اب بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار کے طور پہ سامنے ہیں, لیکن یہ بات چیت ابھی جو ہے وہ حتمی شکل کو اختیار نہیں کر سکتی.
علی, کل جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی, ہم نے دیکھا اس میں جو ایک حکومت بنانے کا جو ہے دعویٰ کیا گیا یا ارادہ ظاہر کیا گیا, اس کے بعد سے اب تک کیا تبدیل ہوا ہے؟
دیکھیے, آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور یہ یقینی طور پہ ایک حکومتی اتحاد جو کہ بنتا ہوا بنتے جا رہا ہے وہ ایک اس کے لیے ایک الارمنگ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو بڑا چیلنج ہے مسلم لیگ نون اگر حکومت کی طرف بڑھتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے اگرچہ اعلان نہیں کیا ہے لیکن ایم کیو ایم نے بھی یہی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے, ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ بھی حکومت کی شراکت داری نہیں چاہتی ہے,
وزارتیں نہیں لینا چاہتے لیکن وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے.
جی بالکل, یہ وہ صورتحال ہے جس کو جو ہے اب کم کرنے کے لیے چودھری شجاعت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ان کو بٹھانے اور ایک مشترکہ طور پہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوگا.
علی, نگراں حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے, نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر انتخابات میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں بہت تنقید ہوئی ہے. آج جس طرح آپ فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے تھے, ان کی طرف سے جو کہا گیا, انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ایز اے ٹول یوز ہوا الیکشن کمیشن, اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے بھی انتخابات پہ تنقید ہوئی ہے. کیا کہتی ہے نگراں حکومت خود پر ہونے والی تنقید کے جواب میں؟
جی, نگران حکومت اگرچہ الیکشن سے پہلے تو ان کا یہ موقف رہا ہے مسلسل کے الیکشن کرانا اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ با اختیار ہیں, لیکن اب حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفاع کے طور پہ سامنے آئی ہے. اور وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے تو ایک بیان میں یہ اس کی شفافیت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے نتائج کی جو ہے وہ مثال دی اور یہ کہا کہ اگر شفاف نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران اتنی بڑی تعداد میں کامیاب نہ ہو پاتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا, جو عالمی سطح کے اوپر تحقیقات کی باتیں کی جا رہی ہیں تو نگران وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہا کہ تحقیقات کسی غیر ملک یا کسی ادارے کے کہنے کے اوپر نہیں ہوگی, اگر تحقیقات ضروری ہوئی تو وہ مقامی سطح کے اوپر دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ہی جو کی جائے گی. تو اب نگران حکومت الیکشن کمیشن کی پشت کے اوپر کھڑی دکھائی دیتی.
تو علی, صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ایکویشن بنتی نظر آتی ہے, کے پی تو خاصا کلیئر ہے, علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا ہے پی ٹی آئی نے, بلوچستان اور سندھ میں کوئی نام سامنے آئے ہیں؟
جی, پنجاب کے حوالے سے شہباز شریف یہ بتا چکے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی اور مسلم لیگ نون کو خاصی وہاں پہ سادہ اکثریت کے قریب وہ موجود ہے, تو اس میں کوئی مشکل یا کوئی بظاہر اس وقت تک کوئی رکاوٹ سامنے دکھائی نہیں دیتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت میں ہے, ابھی تک پیپلز پارٹی نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس کو لے کے آئے گی اپنے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ, اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہی غالباً دوبارہ جو ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو وہ حکومت بنائے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بھی وہاں پہ کوئی اکثریت کی کافی دور ہے وہ اور دیگر جماعتوں سے حمایت چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے آئے, اور اگر وہ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے یا گمان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ایک سرفراز بھٹی پیپلز پارٹی کے وزارت اعلیٰ کے بلوچستان میں امیدوار ہوں.
تو علی, ایک اور جو بڑا ٹیکنیکل ایشو ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں, اگر آپ کی کسی آئینی ماہر سے یا قانونی ماہرین کے حوالے سے اس سے بات ہوئی ہو یا آپ نے ان کی طرف سے کوئی اوپینین سنی ہو, کہ جس طرح سے کل پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آزاد امیدواروں کو کہے گی کہ ان کو جوائن کرے, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کیس میں کس طرح سے یہ اسمبلی میں اپنی پوزیشنز لے سکیں گے, اور اس کے بعد کیا وہ پی ٹی آئی کے ہی وفادار رہیں گے, کیونکہ اس کے بعد تو وہ دوسرے پارٹی منشور کے تحت جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, تو ان کو پی ڈی آئی کے ارکان کہا جائے گا یا ایم ڈبلیو ایم یا جماعت اسلامی کے اراکین سمجھا جائے گا؟
اصل یہ نقطہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے, اور الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے طور پہ ان کے اوپر مشاورت جو ہے وہ کرتی رہی ہے. ابھی بھی تکنیکی جو ہے وہ پہلو کہیں جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. جماعت اسلامی نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے وفاق کی سطح کے اوپر وسیع تر ملکی وفاق کو سامنے رکھتے ہوئے شراکت داری کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے. تو خیبر پختونخوا میں تو یہ جو آپشن ہے یہ شاید قابل عمل نہیں ہو سکے گا. ایم ڈبلیو ایم چونکہ وفاق میں ایک نشست رکھتی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر اور بھی آپشن ہے جس میں مسلم لیگ ضیاء الحق ہے, اسی طریقے سے فیصلہ آباد سے ایک آزاد رکن منتخب ہوئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا, ان کی جماعت ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ آپشن موجود ہیں, اور اس آپشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکے. ابھی فیصلہ نہیں کر پائی ہے پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر, کوئی اجلاس بھی باقاعدہ طور پہ اپنا نہیں کر پائی ہے ابھی. یقیناً مشاورت کا عمل وہ درمیان میں ہے, تو ابھی واضح طور پہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے ساتھ سامنے جو ہے وہ نہیں آئی ہے, لیکن یہ آپشن یقیناً انہیں مدد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں کو حاصل کر سکتے.
علی, ایک چیز جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا, ہم نے عالمی میڈیا میں دیکھا اور عالمی سطح پہ بھی لیڈران کی طرف سے بھی, ملکوں کی طرف سے بھی ہم نے کچھ ریزرویشنز دیکھی, اور میڈیا میں بھی ریزرویشنز جو ہیں اور تحفظات پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے ریز کیے گئے. پاکستان میں کوئی لیڈر ان کو اکنالج کر رہا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ, یا آف دا ریکرڈ یا آن ریکرڈ کسی طرح سے اکنالج کر کے اس پہ کچھ رسپونڈ کیا جا رہا ہے ادر دین دفتر خارجہ؟
دیکھیے, اس کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے نگران حکومت کے, انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ چیز کو ایک طرح سے رد کیا جو اس حوالے سے جو تشویش دائر کی گئی ہے عالمی اداروں کی جانب سے, اور خاص طور پہ جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کسی اور ملک کے مطالبے کے اوپر ایسی کوئی تحقیقات نہیں کی جائیں گی الیکشن کی شفافیت. اسی طریقے سے ہمارا دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا, وہ بھی شفافیت کے اوپر جو اٹھائے گئے سوالات ہیں
وہ بھی اس کا جواب دے رہا ہے. علی, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت کیپٹل میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, پاکستان کے وفاق میں کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کا نیا حکمران کون ہوگا, یہ تجسس صرف پاکستانی عوام کو نہیں عالمی میڈیا کو بھی ہے. انٹرنیشنل میڈیا, خصوصاً امریکی میڈیا اس بارے میں کیا لکھ رہا ہے, فائزہ بخاری سے جانتے ہیں.
پاکستانی الیکشنز کی نہ صرف امریکی بلکہ دیگر عالمی میڈیا میں بھی کافی بازگشت سنی جا رہی ہے. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں, نتائج آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. بات اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے, اب جبکہ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ جاری ہے, مقامی اور عالمی میڈیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ پاکستان میں آخر نئی حکومت بنائے گا کون. چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں اس فکر کا اظہار کیا گیا ہے کہ مئی میں جب بھارت میں عام انتخابات ہوں گے تو نئی حکومت پاکستان میں کس سے بات چیت کرے گی. راولپنڈی میں جی ایچ کیو سے اخبار لکھتا ہے کہ وہاں پاکستانی فوج کی دونوں حمایت یافتہ جماعتیں یعنی پی 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 اور نون لیگ کی بجائے جیل میں بند عمران خان کے آزاد امیدوار بازی لے گئے. اخبار کے بقول عمران خان نے بلے کے بغیر سینچری کر ڈالی. ایسے میں نئی سیویلین حکومت سے بات چیت شاید بیکار ہوگی, اس کی بجائے بھارت کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر سے بات کرنا شاید سب سے مؤثر ہوگا کیونکہ وہ سیاسی کھلاڑیوں پر اپنا اثر رکھتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جیل میں قید عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حیران کن کامیابی نے پاکستان میں ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دیا ہے. داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے, جیسے بڑھتی مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے اور پڑوسیوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات. واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق پاکستان میں انتخابات کے چونکا دینے والے نتائج نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. سب کی نظریں ان طاقتور جنرلز پر ہیں جنہیں طویل عرصے سے اس ملک کی سیاست کے حتمی ثالث کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مضمون میں مزید لکھا گیا ہے کہ اب اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر سائڈ لائن کرنے میں اپنی بڑی ناکامی کا جواب کیسے دے گی. امریکی ویب سائٹ واکس نے اس مشکل صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستانی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پی ٹی آئی حکومت نہیں بنائے گی تو آخر حکومت بنے گی کیسے؟ واکس کے تجزیے کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے نتائج کو کسی سیاسی ایجنڈے کی توثیق کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی طاقت کو مسترد کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AP نے لکھا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے نتیجے میں کوئی واضح ونر سامنے نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کو عوامی حمایت ضرور حاصل ہے جو ان کی جیتی گئی سیٹ سے بھی واضح ہے، تاہم یہ حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں، اور یہ بھی کہ پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل نہیں۔ اس مضمون میں نواز شریف کو ان کے مزاج کے باعث کسی سیاسی الحاق کے لیے غیر موزوں، جبکہ ان کے بھائی شہباز شریف کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری اعلیٰ منصب چاہیں گے؟ مضمون کے مطابق یہ بات واضح نہیں۔ الجزیرہ کا ایک آرٹیکل یہ غور و خوض کرتا نظر آیا کہ کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد امیدوار کسی بھی طرح حکومت بنا پائیں گے، اور یہ بھی کہ شفافیت کے سوالات کے درمیان ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ایک منقسم مینڈیٹ آیا ہے۔ اس وقت جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے بھی سمجھائیے گا، جب تک میں پاکستانی الیکشن پر کسی اور انٹرنیشنل اخبار کی سرخی ڈھونڈتی ہوں۔
پاکستان میں عام انتخابات کے بعد جہاں دھاندلی اور نتائج تبدیل کیے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہیں عالمی برادری کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور خاص طور پہ تحفظات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کی شفافیت پر، انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ پاکستانی حکام کو پارلیمانی انتخابات کے بعد اقتدار کی پرم منتقلی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایسے تحفظات کیوں ظاہر کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے، کیا اس پہ کوئی رد عمل آیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے جلیل اختر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جلیل، کیا کوئی رد عمل دفتر خارجہ کی طرف سے جس طرح کے الزامات اور جس طرح کے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی برادری کی طرف سے، میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے؟
جی، اصل پاکستان میں جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اس کے بارے میں نہ صرف ملک کے اندر یا ملک کے باہر سے بھی ان کی شفافیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے پاکستانی حکام اور پاکستان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن شفاف انداز میں ہوئے۔ دوسری طرف بعض دوست ممالک امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی پاکستان کے جو انتخابات ہیں 8 فروری کو ہوئے، ان کے بارے میں بھی تحفظات اور کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کہیں باضابطیاں ہوئی ہیں تو ان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان بیانات پر حیرانی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو انتخابات ہیں شفاف انداز میں منعقد کیے گئے۔ ایک اور معاملہ جس کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر اور ملک کے اندر بھی سوال اٹھائے گئے، وہ 8 فروری کے دن فون اور انٹرنیٹ کی سروس معطل کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی پاکستان کی دفتر خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ اقدام جو ہے صرف دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا گئے تھے، اور جو مبصرین ہیں یا جو باہر کے ملکوں سے جو پاکستان کے بارے میں رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان میں جو الیکشن عمل کی پیچیدگیوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ شفاف انداز میں منعقد کیے گئے ہیں اور اس میں جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔
جلیل، ایک چیز جو ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جو عالمی سطح پہ جس طرح کے تحفظات اور جو کنسرنز ہم نے دیکھے اور جس طرح کے بیانات بھی آئے، اس کے اگینسٹ اگر ہم لوکل آبزرورس جو وہاں گئے تھے، انٹرنیشنل آبزرورس جو رادر گئے تھے پاکستان میں، انہوں نے جو وہاں الیکشنز آبزرو کیے، ان کی طرف سے تو کچھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ سٹانس ڈیفرنٹ ہے۔ فافن یا انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے ڈیفرنٹ سٹانس ہے، لیکن جو انٹرنیشنل آبزرورس پاکستان میں گئے، خاص طور پہ میں ریفر کر رہا ہوں کامن ویلتھ کنٹریز کی طرف سے جو ایک وقت گیا تھا پاکستان، ان کے تو سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ تھے اس سے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسد، جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ ہے انہوں نے بھی اپنی ایک ابتدائی رپورٹ جاری کی، تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ ایک منظم انداز میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کی کوششوں کو سراہا ہے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کی کہ الیکشن کے دن جو انٹرنیٹ اور دوسری جو موبائل سروس معطل کی گئی، اس کی وجہ سے جو الیکشن کے نتائج کی کو جمع کرنا اور ان کی ترتیب پہ ضرور فرق پڑا ہے، اس پہ انہوں نے کنسرن کا اظہار ضرور کیا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ پرامن انداز میں منعقد ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو پتن ایک مقامی الیکشن آبزرور گروپ ہے، انہوں نے کچھ تحفظات کا ضرور
شفاف ان کی طرف سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا، جلیل ان کو ہم نے اپنے پہلے بھی پروگرام میں شامل کیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه ورسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو ورسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
وضعیت
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای تاسو کوربه یم. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دوو عمده موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه سبا پنځشنبه د فبروري 15 د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګر استازي خلیزات د کمیټې ته غوړی او لدت څخه د افغانستان څخه د امریکا د وټلو په ارتباط پښتني کوي. ترڅنګ د دوهې پراتون کې او جوړیدون کې غونډه هم باس کوو ځکه د دې غونډې په ارتباط تازه جزئیات او معلومات را برسېره شوې دي. زموږ همکار کرام شینواری د کابل یو راپور لګلی زبې د سریزه تاسو ولولم. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی ویل چې د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه مهم شرطونه یې کړي. ټاکل شوی دا دوه ورځنۍ غونډه بلونه پیل شي. د سیاسي چارو ځینی کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت ستونزه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د ټاکلو مسله ده چې دا ټولنه باید د امنیت شورا د پریکړې په اساس وټاکي. په دې اړه د کرام شینواری راپور ته غوږ نیسو بیا به ورسره مل مسره وکړي.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځنګړی اساسي او په کابل کې دغه هوا سفیر حسن کاظمی کومی ویلی چې د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه مهم شرطونه یې خېدي. حسن کاظمی کومی د چاشمې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې پرته لدی چې د دغو شرطونو په اړه معلومات ورکړي لیکلي چې سرپرست حکومت په دوهه کې د خپل پلاوی ګډون لپاره دوه مهم شرطونه اعلان کړل. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په بلنه افغانستان د پاره د اوشمیر هیوادو د زنګړو اساسو او زنو نړیوالو سازمانونو د اساسو دویمه مشورتي غونډه د قطر په پایتخت او هکې د پیبرې د میاشي پاتلسما او نو نسما جوړ شي. ملګر ملتونو د غونډې جوړیدو هته په ډیره بس کول خو دي چې څنګه د افغانستان پاره د خپلواک ځوونکی سپارښتنه ته پاملرنې په ګډون په لاغ همغږي او رغند د ډول سره نړیواله بوختي زیاتېدلی شي. افغانستان کې د ملګر ملتونو عمومي شي زنګړي اساسي او د نامه د دفتر مشر روزا وطن بایو او د ملګر تلو د عمومي موجي زنګړي امغږي کون او خپلواک ځوون کې پریدون سيزرلي وغلو پروانه میلادي میاشت کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سياسي چارو د مرسل مولوي عبدالكبير او دغه حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست سره په جلا کتنه کې د دوهې د روانه غونډه پاروند مسلو خبري کړي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز د وایند دفتر په خبرپانه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي موجي زنګړي اساسي او د نامه مشري روزا وطن بایو د مولوي عبدالكبير سره په کتنه کې هیله خوري چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د اساسو په ګډون سره به د افغانستان حقيقي انزور منکشي او هم د طالبانو پلاوی ته د دوارخیز او سوارخیز غونډو او نظریاتو تبادله فرصت برابر شي. تر اوسه طالبانو پر سپیډ ول د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په تړاو تشتلو په اړه سره ویلي. طالبانو حکومت ته یک دي زور سرچینو ادا کړی شي په دې شرطونو کې چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې افغانستان لپاره د ځنګړي اساسي ټاکلو د مسلې نه شاملول دي. د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حکیت امریکایي سره په مرکه کې ویل چې طالبان دغه هم اندښنه لري چې دا نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت په خلافونه کارول شي.
د وخت چې په دې اجنډا کې به د افغانستان لپاره د منګور ممتونو د لنګړي افتادي وختونه دا په اجنډا کې نه دی ومکیږي. همدارنګه تمر د خبره ما دا وخت دي چې د منګور ممتو د سرمنچ سره به د دوی د کتو زمينه برابر شي نو که اجنډا د سره شریک شي او د دوی دغه دوه شرایط ومنه شي نو ممکن په دې نسل کې ګډون وکړي.
خو ملګر ملتونو پر پیډول تر اوسه د طالبان لخوا د ګډون لپاره د شرایطو د شلو لپاره تسلی دی ویلي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایند سټیپن دو چارکتیر اولی په نیویارک کې دغې ټولنې لخوا د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز سره د طالبانو د حکومت د مخالفت په اړه د یو خبریال د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه هیڅ کوم نوی ځانګړی استازی نه دی ټاکل شوی. د سیاسي چارو کارپو طارق برهادي وایي چې د طالبانو حکومت ستونزه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټاکلو سره ده. ښاغلی برهادي وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا د پریکړې لیک مخې مکلف دی چې افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازی وټاکي.
شرایط شونی است که امراشان به سوی بلند ملاقات شوه. خو میشه در اجلاس دوحه بعضی کشورها مثل فرانسه و کشورهای اروپای غربی بسیار نماینده های سطح پایین خود میفرستند در اونجا، اما کشورهای همسایه افغانستان کلشان هستند. زمیر کابلوف است، تام وست هست، نماینده های روسیه و امریکا و چین هستند. خب این کسایی هستند که به هر صورت با طالبان تماس دارند. مشکل طالبان در این موضوع ای است که وقتی که نماینده تعیین میشه، نماینده خاص که ایر طالبان مخالفت کرده بودند، اما بر اساس قطعنامه 2021 شورای امنیت نماینده تعیین میشه.
ملګری ملتونو د تیر 2013 کال د مای د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته د افغانستان په اړه خپله لومړۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. ملګری ملتونو د لومړۍ مشورتي غونډې د جوړېدو هدف د طالبانو سره تعامل په اړه د نړیوالې ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسی ښودلی و.
درنو دوستانو، تاسو زموږ د همکار کرم شینواری راپور واورید. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دوو بحثونو، یو د کانګرس د استازو جرګې د بهرنی کمیټې ته د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اوربللو موضوع ده، او بل د دوهې جوړیدونکو غونډه ده. له دې کمرغه په دې بحث کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی واحد فقیری صاحب را سره دی. فقیری صاحب، د افغانستان موضوعات خصوصا د امریکا سیاست او دا مسایل له نږدې تعقیبوي. فقیری صاحب، پروګرام ته بخیر راغلاست. مغه تاسو اورئ؟ فقیری صاحب، خلیزاد سبا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې ته غوښتل کیږي، او موږ تاسو خو شاهدان چې دا د افغانستان څخه د امریکا د وتلو را وروسته د بایدن په حکومت باندې د جمهور غوښتونکو انتقادات سته. دوی دغه پروسه د ګډوډیو ډکه بولي او وایي چې په افغانستان کې نظام په دې شکل باید نه وای رنګ سوی. اما بایدن او دیموکراتان بیا د دې پروسې ملاتړ کوي. دوی وایي چې په منطق دا کار کړی او دوی نه غوښتل چې دا جنگ بل ولسمشر ته پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا تحقیقات چې د تیر یو کال راهیسې شروع شوي دي، دا واقعا په دې پروسه کې په نیمګړتیاو باندې تمرکز کوي، غواړي چې دغه نیمګړتیاوې رابرسیرې کړي، او که فکر کوي انتخابات رانږدې دي او دغه هڅې په یو شکل د انتخاباتو دپاره د کمپاین مسله هم پکې داخله ده؟
از ما خپل نظر ریښتیا دوار خبرې موجود دي. یعنی یو خبره دا ده چې واقعا امریکا یا ځینې امریکایان چې په کانګرس کې دي او بهر دي، دغه څه ډول دراوتلو سره زه فکر کوم چې ټول موافق و، مګر دغه ډول راوتل چې دې شرمناک غني او شکست دا هغه مختلف لغتونه ورته استعمالوي، په دغه شکل د ځینې امریکایان لپاره دا مشکل سوی و، یا مشکل ده چې وی منی. او بل د فکر کوم چې سیاسي اړخ شاید ډیر غالب وي، هغه په دې معنی چې ریپابلیکن یا جمهوری پال په کانګرس کې غواړي دغه مسله ژوندۍ وساتي، او په دې دغه مسله یا دغه موضوع د بایدن پر ضد باندې په انتخاباتو کې وکاروي. بایدن په دې متهم کې چې د لیدرشپ کمزورې دي، د امریکې دبدبه په جهان کې کمزوره کړی ده، زموږ مخالفین لا شریک کړی دي، روسیې ته د دې چانس ورکړي چې اوکراین ونیسي، په منځنۍ ختیځ کې ایرانیان دغه کړل، شریک کړل یا دلاور کړل. دغه سي عمومي یو نوی کمپین شروع دی د بایدن پر ضد باندې، د هغه هم په کانګرس کې، خصوصا په کانګرس کې جمهوری پال او په ټوله کې حزب جمهوری پال حزب، او تر ټولو مهم خپل ټرمپ هم هغه خپل ملګرو ته دغه ویلي چې باید د کمپین لپاره پر بایدن باندې د مختلف یعنی څو مسایل دي، یوازې د افغانستان نه دي، تاسو پوهیږئ چې د امیګریشن یا د مهاجرینو موضوع هم موجوده ده، د اقتصاد موضوع هم موجوده ده، د ایران او د میدل ایست یا د منځنی ختیځ مسله، ان دا ټول سره راجمع کوي او غواړي چې د دې انتخاباتي موسم په جریان کې د بایدن موقف او کمزور لوري کې یعنی هم تر واحد پوری هغه حیثیتي موضوع ده چې موږ چې تاسو سره وتل په دغه شرمناک او دا هغه په دې رقم دا درست نه دی او بل دا کمپاینی شي چې غواړي استفاده وکړي
فکر یې صاحب یو باس چې دا د دوه په ترون کې ویل کیږي ذکر او هغه په افغانستان کې د عام شمول حکومت مسله او د میرمنو د حقونو اوس یو انتقاد ده چې د دوه ترون هم په شکل چې باید عملی سوی وای نه دی عملی سوی تاسو په نظر اړتیا د دوه ترون نه دی عملی سوی آیا اوس د ترون د پلی کېدو امکانات سته اوس کیږي چې هغه ژمنی عملی سي
بله زه فکر کوم چې یو ارخه نه دی عملی سوی او ډیر مهم ټکی نو عملی او هغه دا و چې د دوه په موافقه کې څلور ځای په صراحت دا راغلی دي چې کله چې خارجان وزیدم افغانستان څخه افغانان به په خپل منځ کې شینی او په خپل منځ کې به یو حکومت جوړوي او هغه حکومت به ملګری ملتونه او نور هیوادونه پر رسمیت پیژني دغه د بین الافغانی مذاکراتو یا ډایالوګ مسله ورکس ولا ځکه تاسو پیژنئ حکومت ترانسو ولاړ او خبرې ټول خبرې څوسه یعنی هغه اساسي ټکی چې د دوه په د موافقه کې راغلی چې بین الافغانی ډایالوګ دی او د بین الافغانی ډایالوګ په نتیجه کې به یو مشروع حکومت جوړیږي او هغه به ملګری ملتونه او نور پرسنل پیژنې دا ټکی نسته اوس دا طالبان هم نه مني
زه به غواړم تاسو خبر دلته قطع کوم ولې دا ټکی ورکسو څوک به دي کې ګرام دی دلیل څه ده چې دا موضوع نسته اوس
زه فکر کوم چې ډېر ملامتي پر پخوانی حکومت باندې ده د پخوانی حکومت په مشرانو باندې ده چې هغوی هیڅ کله وجه ته آمادګي نه ونیولې چې امریکایان وزي خارجان وزي ته هغوی فکر دا و چې بل اخر به په واشنگتن کې ځینې خلک پر بایدن باندې زور ورسي او یو څه قوه به پریږدي یعنی هغوی د هغوی محاسبه خراب و هغوی د دغه دوهم ګام د پاره چې عبارت دی هم شمول یو حکومت ګډ حکومت جوړول دي او طالبان راځي او دا امریکایان سي دغه ځای دغه شي لپاره هیڅ نو آمادګي نه ونیول او خپل ټول دا خپل ټول هغه چپس پر دغه یو ځای کې شو هغه دغه د امریکایان نه وسی تاسو فکر کوم چې بنیادی دغه اشتباه و چې وسوله یو ستراتیژیک اشتباه و چې وسوله او کدا چې نه وای سوي نو د دې امکان و چې مخکله باید دغه کار سوی وای کله مخکله باید تر هغه انتخابات چې هغه شرشان انتخابات تر مخاله باید دغه کار سوی وای چې د بابوانانو ترمنځ باید یو تفاهم راغلی وای او په خانه حکومت ز فکر کوم چې چیرې یو لږه د قرباني حس لودای او د تاسو وای چې څه قرباني وکړي ز فکر کوم چې ډیر شان مشکوله ای سوی چې وساتو د بیان ازادي تلویزیونونه د خلکو نه وتل د شخان دانه کېدل مشکوله ای سوی چې ډیر شان وساتو او هم دا وساتو چې طالبان 100% حاکم نسی حاکمیت یو یعنی په دې ټوله په هغه وخت هم مشپېدلو چې طالبان به غټه ونده ولري مګر ټوله به ونه لري په نور به هم شامل وي او هغه شی اوس طالبان قدرت نیولې دي پر قدرت باندې ګرم راغلي دي او دا خبره نه مې
فقیر صاحب فکر کوي چې په هغه وخت کې چې جمهوریت لا واکمن او طالبان کڅ څنګه ستاسي یاد کړی چې ديني قدرت هم درلود او رښتیا ځینې سیمې نیولې موږ تاسو شاهدان یو آیا فکر کوي چې په وخت کې به طالبانو د دې ټکی ته غاړه کوي چې په یو شکل نور ته هم په حکومت کې سهم ورکړي نه طالبان دا شی مني د دوی ذات کې دغه شېستان
یعنی یو خو جلال الله صاحب دادی چې هر سره قدرت ټول خوشیږي ټول د دې او حکومت یو لاس وی او د دې په کانګرس کې هم حاکم وی په ایالات کې هم حاکم وی په سینماني کې هم حاکم وی دا یو طبيعي خبره ده یعنی هر ځای کې دا خواسته هر څوک لري مګر ځینې وختونه شرایط دا ایجاب وی چې تاسو باید کمپرمایز وکړي ما خپل عقیده ده چې په هغه وخت کې طالبان په دغه نو دغه متقاعد یا په دې باندې قانسي نه و چې دوی به دا ټول دوی کیږي میم زرما ټول ما دغه چا موغي هم فکر کاوه چې دا شی ناممکن دی او د حکومت سره باید خبرې وسی یو شی وسی. زه فکر کوم که چیرې په هغه وخت په حکومت کې یو څه قرباني راغلی وای او د دې تر ځای چې ټوله ځین لاړله چې سرویس فیصده هم راګرځېدلې وای سرویس فیصده کې به هم افغانانو ډېر فایده کړې وای دا شی به نه چپه کېدلی کنګل پیسې به نه کنګل کېدلی افغانستان به یو مشروع حکومت درلودی. نن ورځ به د آینده لپاره به د کامپرومایز او د یو ښه حکومت د جوړولو لپاره به یو زمینه برابر وای. آیا دا یعنی زما په نظر امکان پذیره و؟ ځکه د امریکې فشارونه او د جهان فشار به دا وای چې که چیرې تاسو سره کښې نه وي تاسو موافقه سره ونه کړي هغه پیسې چې تاسو درکوو هغه کومکونه چې کوو هغه به قطع کېږي. هغه زه فکر کوم چې
زما په دې چې په همدې موضوع په دې اړخ باندې تاسو په یو تیر پروګرام کې هم بحث کړی. نن به دې بحث ته ډېر نه ځو. فکري صاحب دوحه کې غونډه جوړېدونکې ده او د دې غونډې یو څه نور جزئیات هم روښانه شوي دي. هغه دا چې د امریکا استازي هم ګډون کوي او د امریکا خارجه وزارت په ښکاره او څرګند ډول وویل چې دوی د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کوي. خو دغه د ځانګړي استازي بحث طالبانو تر اوسه رد کړی دی او نه مني. عمده دلیل چې طالبان نه مني د ځانګړي استازي څه دی د څه خبريږي؟ آیا دغه ځانګړي استازي فکر کوي چې په دوی به بل اخر بیا فشار راوړي چې یو مشموله حکومت یا د دوه د تړون جمني او دا مسائل په دوی باندې په شکل عملي کې د طالبانو د ویری دلیل هم دا دی که نور دلیل استثمار دی؟
یو دلیل عمده دلیل دا دی یو عمده دلیل د طالبانو د نتی او یا ټکنی توپ اساسي اله دا دی چې طالبان دا فکر کوي چې ټول دی ودی دی او د بل چا سره شریکول لازم نه ګڼي او دوی دا وایي چې موږ هم شمول یو موږ هم حکومت یو هم مزاین ولې دی نو تاسو موږ ولې پر سنپ ته پیژنې موږ و پیژنې انور ته به موږ لار خلاص کړو کنه اوس چې ولې دا نه معنی چې ورځي په غاړه کې ګلان ورچي دا کار وکړو موږ څه دغه سي دا موږ دې ته مجبور کوي چې موږ افغاني ډایالوګ ته ورسو. ځکه طالبان هم د افغاني ډایالوګ څخه پیخیست یعنی واکن هم دا ځین لري او هغه په دا خاطر چې افغانان تر دې باندې بزري خوښتنی وکړي چې دا حکومت سوني عمر دوام کوي او دا خو هر حکومت یو ملت لري او په یو محدود وخت لري دا به تر څو پر روانه دغه حکومت چې نه سر معلوم دی دی پای معلوم دی د دې وزیران په څه شکل سره مقرره کیږي اساسي قانون چیرې دی؟ دا د افغانانو اساسي غوښتنیم دغه دی چې یو اساسي قانون وي یو مشروع حکومت وي د حکومت مدت معلوم وي د یو انتخابات او رفرندم لپاره آینده کې د وګړو زمینه سازي وشي د شورا د جوړولو لپاره زمینه سازي یعنی مختلف لارو څخه کېدلای شي چې افغانستان دغه انزوا څخه راوي او زمینه برابر طالبان دغه شی په دې خاطر نه مني چې دوی نه غواړي د قدرت چې اوس نیولې دي په دې کې کوم څوک بل سره هم سره شي یا افغانانو سره شي. دوی نه غواړي چې نور افغانان په دې کې شریک شي یوازې ملا شاهین دوی وي انحصار د قدرت مثلا د قدرت ته د پاور
فقیر صاحب اوس خو ظاهرا متاسفین چې په شکل تعامل موجود دی راشه ورشه هم ستاد طالبانو سره اما فکر کوي چې بل اخر به نړۍ په دې وټ ونیږي چې په طالبانو باندې د غزنګړې استازي ومني یا فکر کوي چې طالبان په دې مسله کې بریالي شي څه وړاندې نه کوي تاسو؟
زه فکر کوم چې دا خاص استازي مقرره کیږي دا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر اساس باندې راځي په دې کې طالبان کوم دغه نقش نه لري. طالبانو د پاره به تر دا وی چې د دې سره همکاري وکړي بیا هم وایم هغه په خوانی تجربه باید دوی بیا تکرار نه کړي لکه غنی دوی چې وکړل دغه استازي سره باید کومک وسی افغانان باید دغه د ملګرو ملتونو دغه شافز دغه ش مقام او دفتر څخه باید د خپل وطن د دوامدار ثبات لپاره ګټه واخلي. یعنی زه بیا د افغانستان ډېر ښه چانس لري واقعا په دغه سي تلایي چانس چې اوس افغانستان پر اوسه ورغړي په ډېر وخت کې نو او هغه اصلي ټکی دا دی چې اجماع موجود ده په بین الملل شورا نه کې او په دې اجماع کې هم امریکا هم روسیا هم چین هم هند دا ټول شامل دي چې د افغانستان په برخه کې د لوی قدرتونو ټکر نسته په افغانستان کې د لوی قدرتونو تفاهم موجود دی او د جنس خبره د بانا ډیر شې استفاده وکي یو څه سیاسي بصیرت غواړي یو څه عقل تعقل غواړي او څه معقوله لار غواړي زه فکر کوم چې دغه چانس څخه باید استفاده وکړي
فخلی صاحب تاسو د تیر حکومت یادونه وکړه چې فرصتونو څخه ریښتیا هم سم استفاده ونه کړه زه اته خپل د طالبانو د حکومت د تیر نظام یادونه هم کولای سم چې حالت هم د اوسامه په سر دغه جنجال د دنیا سره وو سرنوشت موږ تاسو ویل چې بل اخره چې لولاړي ها فکر کوي چې دنیا به ډیر اوسله وکي ځکه سید چې تعامل موجود دی امد امریکا دري د نورو هیوادونو دریزونه د چین د روسي د ایران واضح دی او دوی په افغانستان کې هم شموله حکومت غوړي د ټولو اقوام او قومونو نمائندگان غوړي خصوصا د خزو په باس کې یو دریز لري آیا بل اخره به غاړه کیږي طالبان دې مسایلو ته
زما خو یل مستاس ټول مې دا غوښتي چې دا کار باید وشي او دا غوښتنې چې تاسو ما اشاره ورته وکړه به می تورنې غواړي دا ټول غوښتنې د افغانستان د ملي منافعو اړخ ورسره لګوي چې د افغانستان ملي منافع دا غي ایجابوي چې دا کارونه باید وشي د افغانستان ملي منافع پر موږ باندې حکم کوي چې هم شموله مشروع یو د شته د حقوق مرحات د تروریزم سره مبارزه دا هم د چې د افغانستان افغانستان چې ګټ په اړه کې نظر سي او موږ افغانان باید د دې څخه استقبال وکړو یعنی که هر څوک پار کی باید د دې څخه استقبال وکړي چې جهانی ټولنه د غشان غواړي او تر هغه وخت بل څه نه غواړي یعنی درافته خپل د طالبانو مشرانو هم دغه وې چې تر دغه وخت بل شي نه غواړي او دا د افغانستان په ګټه دي د افغانستان په منافع دي باید موږ ګټه ځنی واخلو امید چې طالبان دغه شی درک او د خپل سلطنتګۍ څخه خلاص وکړي
فکر یې سب دنیا به څونه دی په دې مسله کې د صبر وکړي طالبان ته فکر کوي چې د صبر پروسه به وګدي ډیره
نظم خپل فکر را دی چې د امریکای د انتخاباتو به ګورو د امریکای انتخابات چې نتیجه معلومه سي زه فکر کوم چې طالبان سره به دغه حوصله بیانې په واشنگټن کې سم خپل عقیده دا ده چې په واشنگټن کې به دغه حوصله چې اوس موجود ده دغه کمپرمایز چې اوس سره کیږي دغه مدارا چې اوس سره کیږي کله د انتخاباتو نتایج معلوم سي دغه مدارا به بیانوي زه فکر کوم چې امریکایان واشنگټن به سرګشکارا کې او واشنگټن بیا هغه وخت او طالبانو ته هغه ضرورت چې وسوت لري نه لري
فقلی صاحب بشکی کې هم نن غونډه سویده او د دوه غونډه هم جوړیږي موږ تاسو په تیر دوه کلونو کې د بیلا بیل غونډه شاهدان هم اما یو لوی ګله د عام افغانانو په خاص ډول د میرمنو موږ سره په تماس کې هم یو تاسو هم په تماس کې اس د دوی د کار او د تعلیم د درس مسله دا جدي مشکل دی او دوی دا ډیر جدي کني تر اوسه دنیا په دې نه د توانیدل چې په دغه موضوعاتو باندې طالبان قانې کې تر کله به وضعیت په دغه شکل دوام لري آیا د دې امیدوارسته چې میرمنې به بلاخره دغه فرصتونه ترلاسه کړي
زه خپل جلازه څخه فکر کوم چې دا زیاتره په مشکل افغانانو پورې اړه لري دا زموږ د افغان د افغانانو حق دی چې تحصیل وکړي د افغان میرمنو حق دی چې کار وکړي تحصیل وکړي د بشر حقوق هم مراعات شي او زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید طالبانو سره هیڅ نوې کمپرمایز ونه شي دا اصول دي او دا په ټول افغانانو ګران دي په ټول افغانانو احترام ورته کوي ټول افغانان غواړي چې د تمدن د کاروان سره موازی حرکت وکړي د تمدن د کاروان مل ووسیږي دغه شان پر افغانانو باندې تحمیلول چې هغه د افغانستان او آینده ته خطر دغه دی تاوان دی د افغانستان او مستقبل ته لوی زیان دی په دې شان باید زه فکر کوم هیڅوک باید کمپرمایز ونه کړي کوم طالبانو سره او طالبانو سره په کلاک ودرېږي چې دا هغه سره لیک چې توای دا د وسرو لیک څه دی هم مګر یو شی چې دی هغه دا دی چې موږ افغان څه فکر کوم د بیمې ټولنه به شایي یو کومک وکړي مګر دا اصل په موږ افغانانو پورې اړه لري په منورینو پورې په تحصیل کارګانو پورې اړه لري چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې جمعي ډله ییز فشار واچوي مهرباني
فقری صاحب تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غواړم چې امریکا هم په څوزله د خبر کړي چې ځینې موضوعات خپل د افغانانو مشکلات دي او دوی خپل باید اوار کی د هم شموله حکومت باس په تیر شلو کلونو کې واقعا د ډیرو افغانانو لپاره یو ښه استعلام او ښه نوم نو ځکه هیڅ خطر نه درلوده دغه د هم شموله حکومت باس کیږي د ټول اقوامو د استاذو باس کیږي آیا فکر کوي چې دغه زړې سری بیا ماتره دي یا فکر کوي چې نوی کسان باید راشي او که نوی کسان څوک باید ساسي په نظر راشي څوک کېدای شي چې د طالبانو سره په حکومت کې سهم واخی
زه خو خبر پدې اخره ما چې زړه خلګو خپل امکان ورکړی دي او زه فکر ما کاخله دا د واشنگټن هم د هغوی څخه خوشاله نه دي دا تاسو یعنی ماده دا عموما د امریکای د خارجه وزیرانو د جمهور رئیسانو خاطرات په سړي دي کدا د دغه څخه څنګه میږي د جورج بوش څخه بیا تر پامپیو پورې دا پامپیو پورې دا ټول چې تاسو وګورئ او اوس د دې خوشاله نه دي دا په خاني خلکو څخه په هیڅ وجه خوشاله نه دي یعنی دا د دې د خپل د امریکای د لوی مشرانو دغه دي چې دی هغه شی مر پی سی مر کوله هر څومره کوله مګر دوی په دې ونه توانید چې حکومت جوړ کړي په خاني خلک زه فکر کوم چې هغه څوک نه غواړي یا خپل افغانان جوړ خپل افغانستان کې تاسو لمانه وخت لې په خپل بشر دوست یو ډیر پات سره دی په افغانستان کې ناز پی وتلې هم ندی محبوبه سراج یو شخص دغه تکړه افغان شزه ده الکناس ده په افغانستان کې هغه د متیولا ویسا چې د قلم د غلار ده تاسو ډیر خلک دی په افغانستان کې چې شنو مونږ لري د ښه خلک دی کولای شي چې بینمي ټولنه ته هم قناعت ورکړي د افغانستان په نفع هم دی تاسو خلک اولته ناس دي بلکې ټول هم دي په خپل وطن کې ورسره ناس دي څه فکر کوم دا خلک یو مجموعه جوړ شي هغه به هم د افغانستان په ګټه وي هم افغانستان د دې ځواس راو او موږ به د یو لوی آفت څخه وژغورو
فکر یې صاحب وخت کرا کرا پایتر سیږي دولنې نور پښتنې هم کوم د دنیا نظارت د افغانستان په چارو خصوصا کډغه بحثونه د مشموله بحث نور هم راپورته کیږي او بیا د ځنګړی اساسي بحث هم رامسته کیږي څونه د دنیا نظارت ارتیا ده ځکه چې دا چاري بیا خپل افغانانو ته پریخودل شي فکر نه کوي چې بیا به اختلافات او بیا به جنجالونه زیات شي یعنی تر یو وخت چې تر څو چاري سميږي د دنیا نظارت ډیر ضرور ده
په یو ځل بیا هم چې یو شی چې نهسته هغه د افغانانو اجماله یعنی موږ افغانان واقعا هم دغه ځای څخه همیشه د خپل لفاف مش خراب کړی او موږ کې اجماله سته او موږ افغانان باید تر بل هر څه پر دغه باندې کار وکړو چې څنګه په خپل منځ کې اجماع راولو بل یو د خارجانو نظارت خصوصا د ملګرو ملتونو نظارت او ضرورت د اروپایي اتحاد اسلامي کانفرنس دا باید موږ د ځان سره ولرو او دا زموږ په خیر دی فکر کوم چې زموږ سره کومکونه هم را جاری وي او یو مشروع حکومت چې د دوه خلکو اغذلې پلاس کوي او د دې خلکو سره یو څه کومکونه چې افغانستان ډېر استعداد لري یعنی کار نه دي څو تاسو په نور دنیا کې تاسو ویني چې په افغانستان کې کار نه دي څو افغانستان د اقتصادي رشد لپاره د زراعت د رشد لپاره په هر ساحه کې افغانستان ډېر جات زمينه د رشد لپاره نه دي بیا هم وایمه افغانستان ته لای چانس پر اس راوړی دی لوی قدرتونه موازی حرکت کوي اجماع است موږ هم یو شی چې راسته هغه په مشکل اجماع است موږ افغانان باید خپل اجماع د پاره کار وکړو او دا لای چانس ته هیڅ پدو
کور ودان فقری صاحب او ک استفاده اونکو د تحولات په سیمه او دنیا کې بدلیدونکو دین ممکن ډیر بزیان وینو ډیر زیاته مننه فقری صاحب کور ودان چې په دې بحث کې مو مخسره برخه واخسته تشکر کوم تاسو دنن وضعیت پروگرام قدر من اوریدونکو زموږ به سم دلته پاتې رسیږي راتلونکي پروگرام ستاسو غږ دی شافی جان استودیو ترغله د دری همکار بم راځي له تحصیل کوم چې زموږ سره پاتې شئ